د آشنا رادیو له همکارانو مننه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، وخت د سهار پوره او بجې دی. د ازادي رادیو سهرانی خبری مجله چې د مونږ د نن ورځې د خبرونو په پیل کې خبريږي، زه سلطان محمد سرور د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د مجلې د پیل په خبری ریپورټونو کې به واوري چې یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي، او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د افغانستان جمهور رئیس سره ولیدل. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د خبرونو لنډیز: د افغانستان د حکومت یو چارواکی وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ټپي شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه شوی دی. جرمني په 2014 کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 350 میلیونه یورو مرسته کوي. د برتانی پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایی بمباردمان کې د دغه هواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ، او د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډزو وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د حکومت یو چارواکی وویل چې د کوټې ښار ته نږدې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د یوې نښتې پر مهال سخت ټپي شوی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضی ازادي راډیو ته داسې وویل: ملا اختر محمد منصور د طالبانو نمول شوی مشر د کوټه د ښار په 25 کیلومتری کې د کوچلاخ په سیمه کې ټپي شوی دی، چې تر اوسه د هغه د مړینې خبر نه دی تایید شوی. د سلطان فیضی په وینا په دې پیښه کې چې د سه شنبه په شپه رامنځته شوه 15 کسه طالبان وژل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلو یو قماندان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملګرو پر ملا اختر محمد منصور ډزې کړي دي، خو د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته ویلي دي چې دا خبر رښتیا نه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه شوی دی. دا خبره حنیف اتمر تیره ورځ په کابل کې د روسیې او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان ملي امنیت مشاور وویل چې سولې په پروسه باور لري، ولې چې تر هغه وخته پورې چې یقیني شي چې افغانستان د دولت وسنوالو مخالفینو له تروسی اعمالو خلاف کړی او باندې ضمان کوي چې پاکستان ترهګری د خپل خصوصا د مخالف وسنوالو د ځپل لپاره صادقانه مطلب شي.
درنو اوریدونکو، د ملي امنیت د سلاکار د ویاند غږ په ټلیفون اخیستل شوی وو. د غږ له کیفیت بخنه غواړم. په دې غونډه کې چې د ملي امنیت شورا په دفتر کې شوې، د روسي سفیر الکساندر ماتیتسکی او د چین سفیر یاو جینګ ویلي دي چې دوی د افغان دولت د سولې د پالیسی ملاتړ کوي. جرمني په 2014 کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 350 میلیونو یورو مرسته ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړ شي او د جرمني له چارواکو سره هلته وګوري. له یو نیم سل بې ځایه شویو کورنیو سره په میدان وردګو کې خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې شوې دي. د میدان وردګ ولایت د رسنیو دفتر څرګندوي چې د چهارشنبه په ورځ هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرام وړه، 50 کیلوګرام دال او 15 کیلوګرام غوړي ورکړل شوې دي. د برتانی پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایی بمباردمان کې د دغه هواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ. په هغه رای اخیستنه کې چې پرون وشوه، د پارلمان 390 غړو دغه پریکړې ته مثبت او 223 کسو منفي رای ورکړي. برتانوي ځواکونو له دغه پریکړې مخکې هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ضد عملیاتو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لږ تر لږه د 2003 کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کړې دي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې تیر ورځ وویل چې په یو ډول دغو فعالیتونو تر 2009 کال پورې دوام درلوده. د اټومي انرژي د نړیواله ادارې په راپور کې راغلی دی چې تر 2009 کال راوروسته دوی داسې د اعتبار وړ نښې نه دي ترلاسه کړي چې دا ترې څرګنده شي چې ایران د اټومي وسلو د تولید هڅې کړي دي. او د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډزو وژل شوي او 18 تنه نور ټپیان دي. پولیس وایي د اجتماعي خدماتو په یو مرکز کې دغه ډزې پرون د ورځې 11 بجې وشوې. ویل کیږي چې درې وسلوال کسان د سن برنادینو ښار دغه مرکز ته ننوتلي او په خلکو یې ډزې کړي دي. رپورټونه وایي چې برید کوونکي تښتېدلي دي، خو پولیسو وروسته دوه مشکوک کسان وژلي دي. د خبرونو پای. وخت سهار 2:00 او 6 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د دغه موضوعاتو او مسایلو تفصیلی ریپورتونه په خبرونه کې په ګډه اورو. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپی کېدو خبر ورکوي، خو په دې اړه ضد او نقیض ریپورټونه ترلاسه شوي دي. د جرمنی صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره ګډې خبری غونډې کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې وکړې. څارونکي وایي په افغانستان کې اداري فساد اوس هم په لوړه سطحه کې دی. او عوامي نېشنل پارټي د ګوادر کاشغر د اقتصادي لارې لویدیځ لوري ته د بدلون خلاف یو ستره احتجاجي مظاهره وکړه. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې به لیو اوریدونکي واوري چې سوجي څنګه پخېږي. سره پاتې
زمانم نصیر احمد دی.
نصیر احمد د کوم ځای یې؟
زم شنوارې.
څه کوي؟
مونږ سوجي پخو. سر
د خلکو ته اوروپي جنا چې سوجي چی شي وي.
درنو اوریدونکو، زمون غږ په منځنۍ صفه 2089 او اف ام 3015 اوري. راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپی کېدو خبر ورکوي او وایي چې د پاکستان په بلوچستان کې ټپی شوی دی. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قومندان ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه واخیسته، خو د ملا اختر محمد منصور ویاند د خپل مشر د ټپی کېدو خبر رد کړی دی. نور تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان به چارواکي ازادي رډو ته وویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور سخت ټپي شوی دی. دا خبره د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بلیډلې یو قمندان هم ازادي رډو ته تایید کړه او ادعا یې وکړه چې د دوی کسانو د سیشن به پښپا پر ملا اختر محمد منصور او د هغه د ملاتړو پر غونډه ډزې کړې دي او ټولي وشتلې دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال بیان سلطان فیضی ازادي رډو ته وویل د طالبانو پر مشر د کوټي شرط نشدې د طالبانو قومندان ملا عبد الله سرحدی ته سی وکړي.
ملا اختر منصور رهبر نو د طالبانو.
ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي د کوټي په 25 کیلومتره کې د کوچلاخ پونم سیمه کې زخمی شوی دی چې د ستی روختون ته بیول شوی او تر اوسه د ملا منصور د مړینې خبر نه دی تایید شوی، خو هغه سخت ټپي دی. فیضی زیاته کړه چې په دې نشته کې قومندان سرحدی او څلور تنه نور وژل شوی دي. د ملا منصور ته ډلې ویان صفه الله مجاهد دا خبره رد کړه او ویل چې دا سپیشنه ترامنسته شوه. خو د ملا محمد رسول د ډلې یو قمندان له زابل په ټلیفون ازادي رادیو ته ویل چې د ماسختن تر ډوډۍ وروسته د ملا اختر محمد منصور د ملګرو غونډه روانه و چې د دوی کسان پر ورغلل، لمړی یې پیرداران وبښتل او بیا یې پر هغوی ټسې وکړې. ملا
محمد محب الله دی د منصور د ټول قمندانانو خې قمندانې ما نو هغه د مې کلی پیښه چې څنګه ده، بس هغه پر موږ غاره باندې خو موږ استخدام شو، موږ به سره کړی ده نور د اختر محمد د منصور د فلیانو چې کم شیخان دي مهم اشخاص چې مهم غړي دي
د جولای په میاشت کې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته کراچۍ په ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی و. بیا وروسته طالبانو هم د هغه د مړینې خبر تایید کړ او مولا اختر محمد منصور په یوې غونډې کې چې د طالبانو ترمنځ پکې اختلافات علني ښکارېدل د نوي مشر په توګه وټاکل شو. هغه وخت د طالبانو یو شمېر قومندانانو له دې ټاکنې سره مخالفت وکړ. د مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو راپورونه په داسې وخت کې خپره شوې دي چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په وروستیو کې د اسلام آباد په منځګړیتوب زیاتې شوې دي. د دوشنبې په ورځ چې کله په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کنفرانس تر څنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدراعظم نواز شریف سره وکتل، نو دواړو له طالبانو سره د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. مولا منصور د جنو په باور د پاکستان پوسه د اعتبار وړ کس دی او داسې فکر کړه چې د سولې خبرو ته لیواله دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
درنو اوریدونکو، ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 10.5 اوري. د جرمني صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره غړي خبري غونډه ته د افغان کډوالو پرستونزو خبري وکړي او ټینګار یې وکړ چې جرمني ته نوی ورغلي اکثر مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د دې ستونزې بنسټیز غم باید وخوړل شي او هغه په افغانستان کې د امنیت ټینګېدل او د لوګي مخنیوي دی. تفصیل بیا هم د احمد شیبر په ریپورت کې.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یو حل لاره پیدا شي، د جرمني سریازمې پښکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته په جرمني کې پناه ورنه کړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي، هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي. خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي، هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني سریازمې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره غړي خبري غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړي دي، نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه وو. انګلا مرکل او اشرف غني په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني په توان کې وي هغه به وکړي. د جرمني سریازمې بیا وویل چې د دوی نشته زر سرتیری د ناټو تر قومندې لاندې د افغان ځواکونو پروسنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورتونه جوړوي. په دې خبري غونډه کې د جرمني سریازمې دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره داده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي، خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناک وبلل او وی ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غنی وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناک سفرونو لپاره قاچاقړونکو ته لشلو تر 15000 ډالر پورې ورکوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب نکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای دور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخله تونی شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادي رادیو نه په منځني صفه 1289 او اف ام 10.5 اوري. اوس د درنو اوریدونکو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې ته را لېږلي دي، ښاغلی اوریدونکی باوري لشکین څخه لیکي چې نظامی خلک باید د اساسي قانون څخه بهر کارونه ونه کړي. او بل ګران اوریدونکی چې نوم یې سردار ولی لیکلی دی او تخلص سیرت دی د هلمند څخه لیکي دی چې د ولسمشر څخه د مونږ هیله ده چې نور د سولې په اړه پاکستان ته مراجعه ونه کړي. درنو اوریدونکو وخت سهار 5:15 دی د خبری مجلې په دې برخه کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د حکومت یو چارواکی وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ټپي شوی دی، خو طالبان دغه خبره نه مني او د طالبانو بله ډله وایي چې او د طالبانو بله ډله د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه اخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه شوی دی. جرمنی په 2018 کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 350 میلیونو یورو مرستې ژمنه کړې. د برتانیې پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایی بمباردمان کې د دغه هیواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ. او د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالات په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډزو وژل شوي او 18 تنه نور ټپیان دي. درنو اوریدونکو د خبری مجلې په دې برخه کې به وګورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په حق لا څه لیکلي دي. صالح محمد صالح دغه ځینې خبرونې او مطبوعات کتلي.
ډیپلوماټ خبرونې په خپل ورستۍ غنې کې د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې او په هغه کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت پر غزیدو تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي اول دا پلان و چې د ناتو قواوې باید تر اوسه له افغانستانه وتلی، خو په دغه هیواد کې پراته حقایق بل ډول دي. ناتو اوس غواړي خپل یو شمېر پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي او د افغان قواوو د تمویل موده تر 2006 میلادي کاله پورې وغځوي. ډیپلوماټ خبرونې د ناتو د سرمنشي یانس سټولټنبرګ وروستیو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام پر دلیل خبرې وکړې او وی ویل موږ په افغانستان کې په دې سبب پاتې کیږو چې نه غواړو دا هیواد د نړیوالو تروریستانو په یوه خوندي ځای بدل سي او د دې کار مخنیوي زموږ د خپل امن په ګټه دی. خبرونې په ناتو کې د امریکا د سفیر لوټ داګلوس وینا هم راخیسته چې ویلې دي افغانستان یو نه تکمیله پروژه ده. د داګلوس په خبره په افغانستان کې د چارو بشپړېدل اوږدمهاله هڅو ته اړتیا لري، خو دا یو ښه خبره ده چې افغانستان همکاریو ته لیوالتیا لري او تر پخوا ځواکمن دی. په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو د بیلې سوي ډلې د مشر ملا منصور دادولا د مرګ په اړه زړه ونقیز راپورونه ورکول سوي، د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانې یو ور بیا د دې طالب مشر د مړینې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې د حکومتي او طالب چارواکو له قوله لیکلي د طالبانو له خپل منځي جګړو څو میاشتې وروسته چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل سوي، د طالبانو د بیلې سوي ډلې مشهور مشر چې له داعش ډلې سره ملګری سوی وو وژل سوی دی. د زابل د امنیت امر غلام جیلانی فراهی نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې ملا منصور دادله تیره میاشت په خاکې افغان ولسوالۍ کې له خپلې سیالي وسلوالې ډلې سره تر جګړې وروسته وژل سوی دی. ویل سوي چې ملا منصور دادالله توانېدلی و د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له صحنې لرې کړي. ورسپانې لیکي کله چې ملا منصور دادالله د طالبانو له ډلې جلا سو، هغه وخت د طالبانو په کړیو کې یو مشهور او محبوب مشر و. دا د ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته د ولاړو سویو اختلافاتو له کبله له طالبانو خپل لار جلا کړه. ویل سوي چې ملا منصور دادالله په وار وار ملا اختر محمد منصور تورن کړی چې له پاکستان سره په ګډه یې د ملا عمر د مرګ دسیسه جوړه کړې ده. کله چې ملا منصور دادالله له طالبانو جلا سو، ملا اختر محمد منصور یې په ځواب کې زابل ولایت ته په سلګونو جنګیالي ولېږل او د دوی ترمنځ جګړو څو میاشتې دوام وکړ. د زابل محلي مشرانو ویلي د ملا اختر محمد منصور جنګیالیو ملا منصور دادالله له خاکې افغان ولسوالۍ د ارغنداب ولسوالۍ پر لوري شړلي او د ملا منصور دادالله د اړوندو کسانو په نیولو سره یې د ملا دادالله د پټېدو ځای چې د عبدالله حقمل په نوم د یوه طالب قمندان په کور کې و موندلی دی. نیویورک ټایمز لیکي د ملا اختر محمد منصور کسانو په نومبر میاشت کې د حقمل کور په نیمه شپه کې تلاشي کړ او له دوی غوښتنه وکړه چې تسلیم سي، خو ملا منصور دادالله او وسلوالو یې په ماشینګنو او راکټونو سره جګړه پایل کړه. نیویارک ټایمز لیکي بلاخره د ملا اختر محمد منصور ملاتړو دغه کور ته یو لوی بم واچوه او د ملا حقمل او څو داعش پلوه جنګیالیو په ګډون یې پکې ټول پټ سوي کسان ووژل. د سیمې مشرانو ویلي طالبانو څو ورځې اجازه نه ورکوله چې دغه کور ته داخل سي او مړي ورڅخه راوباسي. دوی وایي څو ورځې وروسته وتوانېدل کور ته ننوځي او د ملا منصور دادالله مړی له ویجاړیو وباسي او په قلای آتش سیمه کې خاورې ته وسپاري. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي سره له دې چې محلي مشران، دولتي چارواکي او ځینې طالب قمندانان ټول د ملا منصور دادالله د وژنې ادعا کوي، خو د ملا منصور دادالله ویاند وایي چې دی لا هم ژوندی دی.
په امنیتي او دفاعي برخو کې د څار د نړیوال سازمان یو نوی څېړنه ښیي چې په افغانستان کې فساد اوس هم په لوړه سطح کې موجود دی. د دغې څېړنې راپور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ لخوا خپور شو. دغه بنسټ وایي له قدرت څخه د جنګ سالارانو ګټې اخیستنې د هیواد د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. نور تفصیل له کابله د خان محمد سیند په رپورټ کې.
په امنیتي او دفاعي برخو کې د شفافیت د سار د نړیوال سازمان تازه سیړنه خی چې د نړیوال ټولنې له سو کلونو پر لپسې مرستو سره سره د افغانستان دفاعي جوړښت له خطر سره مخ دی. د سازمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپل راپور خپور کړ. دغه راپور سره له دې چې د دفاعي چارو د پیاوړتیا په برخه کې د جمهور رئیس اشرف غنی فعالیتونه ستایلي، دای هم ویلي چې د دې هیواد د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه اوس هم له فساد څخه پاک نه دي او ځینې کسان پکې د دولت پر پیسو بهرنۍ سوداګرۍ کوي. بلخوا د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د دې هیواد په امنیتي ارګانونو کې فساد د امنیتي ارګانونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. د دې بنسټ اجرایی رئیس اکرام افضلی له حکومت وغوښتل چې په دې ارګانونو کې د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
افغانستان باز هم از نگاه شفافیت و حسابدهی و کنترل خطرات در سکتور دفاعی در پایین ترین رده.
افغانستان په دفاعی سکتور کې بیا هم د شفافیت د حساب د ورکړې او د خطرونو د کنټرول لپاره په ټوله نړۍ کې پټیټه سطح کې دی. جدي اړتیا ده چې دا سکتور غیر سیاسي شي. کومې سرچینې چې باید د دې سکتور د پیاوړتیا لپاره ولګول شي هغه د غیر قانوني وسلوالو د پیاوړتیا لپاره لګول کیږي.
که څه هم افضلی د اشخاصو یا کومې ډلې نومونه یاد نه کړل، خو له نړیوالې ټولنې هیله وکړه چې په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان چارواکو د شتمنیو په افشا کولو کې له دې حکومت سره مرسته وکړي. دا نوې خبره نه ده چې افغانستان د فساد له پلوه د نړۍ په فاسدو هیوادونو کې شمیرل کیږي، بلکې پخوا تر دې هم په دې برخه کې ورته راپورونه خپاره شوي وو. په دې هیواد کې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت چارواکو د بهرنۍ هیوادونو په ناستو کې ژمنې کړې چې د فساد پر ضد به جدي مبارزه کوي. په دې لړ کې جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړیو کې د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو حکم وکړ او د دفاع وزارت ګڼ تړونونه یې لغوه کړل. افغان چارواکي وایي حکومت د فساد د ورکولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی.
وخت سهار 1:30 دی. درنو اوریدونکو، د خبری مجلې په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه ریپورټونه راخلو. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند د ګوادر کاشغر د اقتصادي لارې د مسیر د بدلون خلاف لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې ده. احتجاجي غونډې ته د دې ګوند مشرانو ویلي چې صدر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې ویلي چې پر دې اقتصادي لاره به ژر کار پیل شي، خو وایي که پیل نشي دوی به بیا هم احتجاجونو او مظاهرو ته دوام ورکړي. نور تفصیل له کوټې د برکوال میخیل په ریپورټ کې.
د سېشنبې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند زرګونه پلویان د احتجاج په توګه راوتلي وو او د کوټې ښار پر بېلابېلو سړکونو یې لاریون وکړ چې په لاسونو کې یې شعارپاڼې راخیستې وې او پر لیکلي وو چې د ګوادر کاشغر ترمنځ د جوړېدونکي اقتصادي لارې غربي لوری دی نه بدلېږي. احتجاجي غونډې ته د دې ګوند د کلابالله خان سیمې یوه مشر عثمان کاکوزي وویل که اسلام آباد غواړي چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لاره د پنجاب له لارې وغځوي نو دوی به یې په وړاندې د کالاباغ برېښنا بند غوندې کلک ودرېږي.
چې د عوامي نیشنل پارٹی کارکنان ژوندی یې لکه څنګه چې کالاباغ ډیم د خولې در سوا چاوئ همدغه ترابه انشاءالله دغه ګوادر شنغه ټول تیریږي او دغه در سرې جونډۍ جنډۍ پیروکاران د ده دې مخنیوی کوي او هغه پنجابیانو ته بیا وایو که خدا کړی وو عزیزانو دا روټ به په دې وطن کې دغه د سرخولیان او دغه سره جنډۍ تېروي.
له کوچلاغ سیمې راغلي د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر نظام الدین کاکړ وویل د پاکستان له جوړېدو راهیسې د بلوچستان قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا خلک په تعلیمي او اقتصادي لحاظ د سیاسي پلان له مخې وروسته پاتې ساتل شوي دي چې وایي د پنجاب واکمن یې وسایل لوټ کړي. د ده په وینا د ګوادر کاشغر اقتصادي لاره یواځینۍ هیله ده چې د دغو ایالتونو خلک په اقتصادي لحاظ په پښو درولی شي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل سره له دې چې ګوند یې اوس نه په مرکزي او نه د پښتونخوا او بلوچستان په ایالتي حکومتونو کې شامل دی خو وایي تل یې د خپلې خاورې او ولس د ګټې لپاره غږ پورته کړی. نوموړی وایي د دوی احتجاجونو د پاکستان مرکزي حکومت اړ کړ چې صدراعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې پر غربي اړخ د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړېدو اعلامیه خپره کړه. څلور ورځې وړاندې د اسفندیار ولی خان او نواز شریف په لیدنه کې نواز شریف ورته ژمنه ورکړې وه چې زه به اعلان وکړم، خو اسفندیار ولی خان ورته ویلي چې اعلانونه تاسو پخوا هم کړي دي، تاسو له ولی خان سره هم د پښتونخوا ایالت د نامه ژمنې کړي دي، خو زموږ قام پر تاسو باور بایللی دی. ته که ژمنه پالل غواړې نو اعلامیه به خپروي چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لاره به پر غربي اړخ جوړېږي. وګورئ، دا هغه اعلامیه ده چې نواز شریف وړ مورد د صدراعظم له دفتره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې د ګوادر کاشغر د اقتصادي لارې د غربي لوري پر احتمالي بدلون عوامي نېشنل ګوند، د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکې هم اندېښنې څرګندې کړې وې، خو د پاکستان مرکزي حکومت په وار وار ویلي چې دغه اقتصادي لاره به لومړی پر غربي اړخ جوړیږي چې د بلوچستان له پښتني سیمو به تیریږي.
له کوټې مو د برکوال میاخیل ریپورت واورید. وخت د سهار 2:20 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، د مجلې په دې برخه کې راځو وروستۍ برخې ته او د ژوند رنګونو پروګرام ته.
د ژوند رنګونه
تاسمو اول نوم را ته واخلې؟
زمانم نصیر احمد دی.
نصیر احمد د کوم ځای یې؟
زیم شنواری.
څه کوي؟
مونږ سجی په خوسه.
دا خلکو ته اروپی جنا چې سجی چی شي وی؟
دا سجی سه بل سپین چرګان دی فارمی. دا منګالال کو صفا کو به دې تخپل مساله جوړو و درک او وګو سرکا مالګه دیګه کې د شپې اخته کول غواړي. به هغه چې اخته کو کې درې سات افریدو درې سات نه بعد بیا ورو لګو ورته او دې چکو کې فکسو لګو بیا سلور سات کې دازل ته پخېږي.
دغل ته اوس د سی لرګي دی وګد وګد لکه لکانی چې وکنه یا امسا چې ورته وای په دې کې مو منس کې پیرلی دوه دوه پکې خې دی او منس کې مور ورته بل کړي دی. ښه، دغه منس بیا خالی کوي؟ یعنی
او د دې منس خوب مکمل صفائی کیږي؟ او دا مکمل صفائی شي مساله شي هغه نه بعد چې دې کیو لګي دا دې خپل تپ باندې دې تپ حرارت سره دې اور سره دې سره پخې،
یعنی دا دې اور تاو چې ورزي بس پخې.
او دا دې اور تاو چې ورزي دا دې سره پخېږي.
او دا اوس د سي غوړ ورنه بهيږي؟
دا د دې نه د خپل لغه روغن دا کیږي، دا مابین کې وچیږي. سجی مطلب دا یک فیش سجی وی یا مټن سجی وی یا چیکن سجی وی، دا په دې تپ باندې پخېږي دې چې دا مکمل لغور تیر شي.
دا ولی سجی ورته وای کنه
په دینم فز فز سجی یا مټن د چا پتا باندې پخېږي ټول چې کوم شی پتا پخېږي کې ته سجی ویل کی.
خبر نه چې د کومې ژبه ټکه ده څه معنا لري؟
دا خو سندیان دی، اول سندیانو راويسته او مغه سندیانو
د پاکستان کې
پاکستان شه دي. دا په خپلم د پاکستانيانو دی او زکړې مګه زمونږ
تاسو چیرته زکړې؟
مونږ خپلم پاکستان کې زکړې، زمونږ خپل کار چې دی هغه د وريتي او پسونو دی او دې سره مشو کو بس دا کوم زکړې
دا نو دې پسونو ورتولو نه دې چرګانو ورتولو تراټیټ شوای
بس دې ډیماند زیات دینن سبا زکړې
خلک ډیر غواړي. بیا تاسو دی یو لوی سړک په غاړه دا بنو دغه مسافر بدر ته دریږي
دلته هر یو سړی دریږي دا کو بیمار د پارم دا کوم ملمرا شي ارجن شي دی بس راوالی
کوم کنه دی پل چرخی سړک دی او دلته خو د سیام خلک ډیر نه وی
کنه او بالکل بالکل
بیا دانه په څو خرڅوي
دا دانه سه بدریسو
بس یوازې همدا ورته
ډوډۍ او چکنی زه را خپل سلاد ملادار یو شی وسره بند کو مکمل بس